دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبری سات کې مزه په امیر ساحل او ملیحه امیرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شنن یو تبصرې هم درته راوړې دي او د کرکټ نړیوال جام په اړه باندې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. عمران خان او اشرف غنی د پاکستان او افغانستان د ملګرتیا نوی باب پرانستو باندې سلا شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې نوی پیښې ریکارډ شوې دي او په افغانستان کې د امریکا او نیټو عمومي کمانډر داعش ډله د نړۍ لپاره ګواښ بللی. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د همکارو او ملګرتیا د نوي باب په پرانستو سلا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی له دفترونو په خبرو بیگانه او جلا جلا بیانونو کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی بیگا مشال ریډیو ټول دواړو مشرانو ټینګار وکړو چې له پخوانیو تیروتنو څخه باید زده کړه وشي. د وزیر اعظم دفتر په بیان کې راغلي چې عمران خان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ د دواړو هیوادونو شریکه ذمهواري وبلله. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوداګرۍ او پانګونې زیاتولو پر موضوع هم خبرې وکړې. د پاکستان حکومت د رسنو دفتر د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي لخلې وای چې د پاکستان او افغانستان مشرتابه د تور خملار د سلیر وی ساته تګ راتګ لپاره په پرانستو موافقه وکړه. ولسمشر غنی د خپل سفر پر لومړی ورځ په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال عارف الوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د جمعیت العلماء اسلام فی له مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون میا شاباز شریف د پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری او یوشمنو رو سیاستوالانو سره هم ولیدل. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نشګون یو مشر وای ملیشیا او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپین باندې کړی او دوه ملګری یو نیول. په واڼه کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ نومان تاج محمد وزیر بیگا مشال ریډیو ټول انتظامیه ته د خپل لاریون په اړه درخواست ورکړو خو سرتیرو پرې نه خوډل او وروسته په دفتر په چاپه کې کسانو نیول او بیا ماخام په ضمانت خوشی کړل.
دمو په دفتر باندې ټپا ونیو الیکشن چې کوم دفتر نه ده د مو ور کرونی چت کړی دی. دمو ای ضلع چې کوم جنرل سیکرټری دای محمد یاسین هغه یې چت کو. ماشوم په مچلکا باندې خلوص کړ د دوا سره د ګایز نه.
خود پولیسو سیمه ایز مشر اتیک وزیر وای پولیسو پر انتخاباتي دفتر چاپه نه ده وهلی بلکې دوه کسانې په بازار کې د قانون یو سلسله سلويختمه دفه په خلاف ورزنی نیولې ځکه چې هلته پولیسي غونډو بندیز دي. د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کمپین لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 95 پیښې ریکارډ شوې دي. نوموړي پرون په ټویټر باندې په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د پولیو خلاف د منفي پروپاګنډې له وجې میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. نوموړي په والدینو غږ وکړ چې دغه منفي پروپاګنډې ته غوږ ونیسي. وته ویل د پولیو 15 کیسونه د خیبر پښتونخوا ببنو تورغر او شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې د ګزر ناروغانو شمیر 200 ته ورسید. د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن په احتجاج کې د راتلونکي مالی کال 2019-2020 بجټ منظور کړ. پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر موسی خیل په مشرۍ غونډه کې حکومت د نوي مالی کال لپاره د 1.19 ارب روپو بجټ منظور کړ چې حزب اختلاف په اکثریت سره رد کړ. د اپوزیشن ګوندونو غړو د اسمبلی غونډې پر مهال احتجاج وکړ او بجټ یې ولس دښمن وبللو. حکومت مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي دي. حکومت وایي دا لومړی ځل دی چې په بجټ کې د صوبې لرې پرتو سیمو ته زیاته پاملرنه شوې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي کمانډان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. دا خبره جنرال سکاټ میلر پرون ماښام د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې وکړه.
ما د داعش په اړه خبرې کړې دي. زما په فکر دا په افغانستان کې د نن یو ډېر خطرناک ډله ده او همدارس د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی.
دا مهال د نیټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې سباندې ول زر نړیوال سرتیری په افغانستان کې موجود دي چې افغان پوځیان روزي او مشورې ورکوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزې پر مهال ویني. دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې دواړه مشران په دواړه اخیزو نړیوالو موضوعګانو د کشالو په موجودګۍ کې ملاقات کوي. د روسي ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویل چې نن د جاپان په اوساکا ښار کې د جی شل هیوادونو سرمشیزې پر مهال د دواړو مشرانو ترمنځ یوې ګنټې لپاره ملاقات ټاکل شوی دی. دواړه مشران به په یو لړ موضوعګانو غږیږي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه وتل، ختیځ یوکرین کې شخړه، د ایران خلاف بندیزونه او په وینزویلا کې ناکراری شامل دي. د کازاخستان په آرس ښار کې په لسګونو کسانو د وسلو په یو ګودام کې د چاودنو تر لړې پس لاریون کړی دی. په چاودنو کې درې کسان وژل شوي. د لاریون کوونکو غوښتنه ده چې بل ځای کې د ورته د رهایش بندوبست وشي. د سیمې اوسیدونکو د جون په 23مه پس لاغې کورونه پرېښودل، کله چې په ګودام کې چاودنې وشوې. د جون په 20مه په شمقند کې په یو غټه کوڅه کې احتجاج وکړ. ویل چې کورونو ته له ورتګه یریږي. په آرس کې د کال 2009 راهیسې د پوځي سامان او وسلو په ډیپوګانو کې یو شمېر خونړۍ چاودنې شوې دي. مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې سیمه ییز والی یا ګورنر عمر زاق شوکیف ته ورسره په دې اړه ویني. شوکیف ته مظاهرو ځای ته ورغلو، له ځینو هغو سره په یو ځایي جومات کې ولیدل. نوموړي ژمنه وکړه چې د دوی ښار به له بارودو په مکمل ډول پاکړل شي. د کرکټ نړیوالې شورا د نظم و ضبط سرغړونو په تور افغان بالر آفتاب عالم د کرکټ نړیوال جام له سیالو بهر کړی دی. دې شورا پرون په یو بیان کې دا نه دی ویلي چې عالم څه ډول تېروتنه کړې، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي نوموړي د کرکټ نړیوالې شورا د تخنیکي او ډسپلین د اصولو خلاف ورزي کړې چې له کبله هغه له سیالو بهر افغانستان ته استول شوی. د کرکټ نړیوالې شورا په بیان کې ویلي چې د آفتاب عالم پر ځای به سید احمد شیرزاد د افغانستان په راتلونکو سیالو کې برخه واخلي. او د کرکټ نړیوال جام په سیالو کې نن سریلانکا او جنوبي افریقا او سبا له پاکستان او افغانستان یو بل ته مخامخېږي. په پرونی لوبه کې هند ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماتې ورکړه. د سریلانکا او جنوبي افریقا نننۍ لوبه د پېښور په 2:30 پیلېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203 روپۍ 80 پیسې او 204 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 340 روپۍ. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسې زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان او پاکستان مشرانو د اړیکو او همکارۍ او د نوي باب پرانیستو موافقه کړې ده. شنون کې هم د افغان ولسمشر پاکستان ته سفر هیله من کړي.
امید خدای او دلته عمران خان هم بار بار دا وایي چې د افغانستان سره تعلقات ټینګول پکار دي.
د بلوچستان اسمبلی پرون د راتلونکي مالی کال صوبایي بجټ منظور کړ. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال تور پورې کړی چې پولیس یې کمپین ته نه پرېږدي، خو د پولیسو مشر وایي په سیمه کې پر غونډو بندیز دی. په پاکستان کې شنون کې د جون 16مې د اپوزیشن ګڼ ګوندیزې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
واضح نخکاری حکمت عملی ڈیرا خورا ورا ایجنڈا بھی ورک کرے دا.
یہ پہلا سٹیپ ہے پبلک میں جانے کا.
په سواد کې د کتابونو میله نن پر دویم ورځ هم روانه ده.
د کتاب لوست کم شوه دی، نو کدا قسم اکټیویټیز کیږي نو خلک به کتاب لوست طرف ته راځي.
په خبرونه کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه د رپورټر ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر. دواړه هیوادونو مشرانو پرون موافقه وکړه چې په خپلو اړیکو کې د همکارۍ او ملګرتیا نوی باب به پرانیزي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او د دواړو هیوادونو حکومتونو په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې مشرانو
ټینګار وکړ چې د ماضی له تیروتنو څخه باید زده کړه وشي او بیا تکرار نشي. غنی په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوی او مکتمل لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ ټینګار کوي. د بیان لمخه دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد. افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اتسگزی او مولانا فضل رحمان سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستۍ څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر په اړه واوریدل. په کابل او اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو شنون کې وای کېدای شي وس د دواړو هیوادونو اړیکې خشي. خو دوی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ ختمېدو او د افغانستان سولې ته لا هم وخت پکار دی. سرارلم مومند له ځنو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دی چې په پاکستان کې افغان امن کانفرنس کې د لو بیا ورپسې په 28 جون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر خای چې کېدې شي دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خې او په افغان سوله کې پرمختګ وشي. پرون د کابل پونتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی مشال ډوته ویل چې پاکستان د امریکا د فشار له کبله دا وخت د سولې په برخه کې خپل رول لوبول غواړي او کېدای شي چې دا نتیجه هم ورکړي. خو نوموړی وایي پاکستان بیا هم په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي جوړتیا پرې خودل نه غواړي چې دا رنګ په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي وکړي.
هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې هم نه دي، نو باندې چې پاکستان یو ځل د خپل عقیدې تغییر ورکړي او په کابل کې هغه ډول حکومت وګڼي چې هغه د دې سره
په 28 جون د مری په بوربن کې افغان امن کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي جوړتیا نه غواړي. همدار سرګندونې پرون له مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر اهم وکړي او زیاته کړه چې کېدای شي په خوا د چا دغه سوچ وو خو وس نشته. ایاز وزیر دا تکړه چې د افغان ولسمشر له پرونی خبرو او د پاکستان له موجوده رویې دا څرګندوي چې دوه هیوادونو ترمنځ به اړیکې خیشي.
ټول خو خبرې خېدي، امید خدای او دلته عمران خانم بار بار دا وایي چې د افغانستان سره تعلقات ټیکول پکار دي، نو که پاکستان هم غواړي افغانستان هم غواړي، نو بیا خو زه توقع کولای شم چې کوم مس انډرسټینډینګ وو یا یو بل په منځ کې بد اعتمادي وه دا به شاید زر د منځ لاړ شي. خو که په دې کې په نیت کې بل څه و په خوله د ښې خبرې وي نو بیا خو به هماغه زړه خبره وي.
بل خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان پرون مشال ډوته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمن صلح د پاکستان په ګټه ده او اسلام آباد هم غواړي چې دا وشي.
ما په خیال اوس دا پاکستان کې دا یو سوچ فکر راغلی دی پاکستان قیادت کې چې افغانستان کې ډېر زیات جنگ و شورې اثرات په پاکستان باندې ډېر منفي راغلي دي. پاکستان هم ډېر نقصان شوی دی.
پرون افغان ولسمشر پر داسې وخت پاکستان سفر وکړ چې د تیر خالی په ورځ په بوربن کې د افغان سولې په نوم یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی، د امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، مرستیال اجرایوي رئیس محمد محقق او ځینې نورو مشرانو ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان اسمبلی پرون مازیګر د اپوزیشن په احتجاج کې بجټ منظور کړ. د اپوزیشن سیاستوالانو د راتلونکي مالی کال د بجټ په بل کې د بدلونونو وړاندیز کړی خو حکومت ونه منل. حکومتي چارواکي وایي په بجټ کې د وروسته پاتې سیمو پرمختیا لپاره زیاتې پیسې ایښې دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشتابه کې ختمه شوه. په غونډه کې د حکومت له لوري د 419 ارب روپۍ د کلیز بودیجې یا بجټ منظوري ورکول شوه. پر دې مهال د ازب اختلاف له لوري په بجټ کې د بدلون لپاره یو 50 غوښتنې وړاندې شوې کوم چې حکومتي غړو په اکثریت سره رد کړې. خود ازب اختلاف د زیاترو غړو وینا و چې په بجټ کې وولسي ستونزو ته پاملرنه نه ده سوې. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر و مشال ریډیو ته وویل
او دا بجټ تاسو خبر یاست چې د ځینې مخصوصو علاقو د پاره ترقیاتي کارونه ستا او اکثریت صوبې چې کې حل کیدی ولسته هغه د دې ترقیاتي کارو سره کروڑ دی کې سکول دی کې اسپیټال دی کې ډیم دی دا سره مکمل تور محروم کړی دي. چې کوم سرکاري وزرا دي هغه ته اویا اویا کروڑ روپۍ یو یو ارب روپۍ ورکړي دي. لیکن چې د نورو حلقې دي هغه ته د 10 کروڑ روپۍ ترقیاتي سکیمات نه دي ورکړي. د یوازې د امن او امان لپاره 50 ارب روپۍ شي دي.
خو حکومت د ازب اختلاف د تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا اول ځل دی چې په بجټ کې د صوبې ولري پروتو سیمو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د اوبخوري صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي چې په اوسني بجټ کې د تعلیم او روغتیا لپاره زیاتی پیسے ځنګړی سی ودی.
په دې بجټ کې سی د بلوچستان د عوام لپاره سیج دل سی ودی. زما په خیال دا دی سی دا په تاریخ کې د بجټ مو سیات لپاره بنتیا زیات کارونه سی ودی او اډوکیشن لپاره بنتیا زیات شانس. دویمه خبر اصل کې دا ده مخکې په پیسې غارې دی دلته په مرکز سیکریټ کې ګرځي دی راګرځي دا وخت گراس روټ لیول ته مخ پیسې لاړ. اډوکیشن باندې کوم خرچه کړي ډایرکټ په هډماسټر ته ځي ډایرکټ په کالج ته ځي په هیلث باندې کوم خرچه کړي ډایرکټ د آر ایچ سی سکم انچار دی هغه به هلته پرچیز کی هلته به پیسې دي هلته به هغه به اخی دا بنی سي ډی ایچ او به ډی سی بی پلانا به په هر ډیپارټمنټ ته ډایرکټ پیسې گراس روټ لیول ته ځي.
د نوموړي په وینا چې د کوټې د شاریانو د اوبو د ستونزې د اوارول لپاره به د کوټ شار شاوخوا دوه ډیمونه بابر کچ او هلک ډیم د مرکزی حکومت په مرسته جوړ شي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د پرمختیا د کارو لپاره یو سل شپږشت ارب روپۍ ټاکل شوی دي او د سرکاري ملازمینو د معاش څنګ د نورو غیر ترکارتي کارو لپاره 202 اویا ارب روپۍ شودل سوي دي.
دا یو ترين رپورت ماوریده د جنوبی وزیرستان په وانه کې د عوامي نشنل ګوند مشرانو تور پورې کړه چې پولیسو او ملیشه سرتیرو پرون انتخاباتي لاریون ته ندي پریخي او د ملګری یې نیولې ول. د صوبایي اسمبلی یو نومان تاج محمد وزیر بیگا مشال رړتویل انتظامی چارواکي د غوښتن لیک لاري لخپل لاریون خبر کړي ول خو هغه پرې نه خدل او بیا یې پر انتخاباتي دفتر په چاپه کې دوه ګوندی غړي ونیول چې ماخامې په ضمانت بیا خوشي هم کړل. په د پولیسو مشر د نوموړي تورونه رد کړي او وایي دوه کسان پر دفتر د چاپې پر مهال نه بلکې له بازار نیول شوی ځکه چې هغوی پر غونډو د بندیز سرغړونه کړې وه. سیلاب مسعود تفصیل لري.
د سولی وزیرستان پستر پندغولی وانک شه د قومی اولسی گوند مشرون ویایی چه تیرا ورز میجا پا قانونی جمهوری انداز شه خپل انتخابی کمپین لگیاو چه د خاصدار لیویز فورس سرتیری راغلل میجا یی کمپین تا پری نشولو دوی دا زیاتوی چه دا غا سرتیری د ورست بیا د گوند دفتر تا وراغلل د گوند دوا ملگری یی ونیول او د زان سرایی تا تا بوتل پوانکش دی گوند امیدوار تاج محمد وزیر دغا حال پا دا رنگ بیان کن
بار بار دس مشکلات جوری جی دی مو پا دفتر بنده کپا وانی وا الیکشن چکیم دفتر می ده دی مو ورکرونی چد کری دی مو زلی چکیم جن سیکرٹری دا یا محمد یسین دوی فرائی دی تحصیل شکی امزا آغای چد کن ما شم می پا مچلکا بندر خلوص کل دادوا سارا دی گایز نا داد دی سارا پا تونا کیوی نیز دا بار بار یایی چه دس عربی چه استعمال آیی دا خو الیکشن نکو دا خو سالیکشن کو
تاج محمد وزیر دا زیادا کرا چه میجا دا یو درخواست پا ذریعه دا انتظامیات چارواکی دا خپل پروگرام نا لی اول خبر کری و خود دا باوجودی هم میجا پری نشولو
میجا بل ایتا نوی کری میج پر امانا ریلی کری و آکه میج صرف دوی مطالبه وی چی یوم دا دفع 144 ختم کول مطالبه می کری و او بل هم دا کری و چه علی وزیر او محسن دا تسنگ ریو پنجاپا یو سندائی امینی چه وکو پارلومنٹ کا تشکیجی نو دیتا پا پروڈکشن آرڈر بوند پارلومنٹ کا پیشی دی سر دنورا کانونی کروی اخپلشی
پا دا غابا ریکشت دسولی وزیرستان دی پولیس فورستر مرشر ڈی پی او آتیک وزیر دی مشال ریڈیو پا پشتن پا دا رنگ سپیناوائی وکم
یو خدا یکین سر تدین چه پولیس ٹوٹلی امپارشل دی دکین چه دی زیان دا یا میسیج ورکوی میڈیا تا یا عام تا سوچیر دی مطلعی چه نور پارٹی والا نپریدی و پی ٹی آئی والا پریدی دا اسم خبر نشتا و درخواست خو کچا تا ویلوی آئی ویلوی زن یا ونا خبر ایک سو چوالیس ویلیشن شبا غیب اندی میش پر چاویر دو میش پولیٹیکل پارٹی خلاف ندو ویل او بلا دا جی پا دفتر ہاں چا پاندو والی شوی پا ایک سو چوالیس
صدر ایاز وزیر مطبوعاتی خاصدار لیویز فورسز دے سرتیرو دغی عمل غندل و سرا وشتنا وکڑا چیو سل سلور سلویش دفاع او دے امیدوارانو پا منزکش دے ادے میرے سلوک رویہ پا فوری طور باندے ختم کرائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو د جون پر شپږشتمه د پاکستان اپوزیشن سیاستوالان د جمعیت علماء اسلام فی په کوربتوب په ګڼګوندیز غونډه کې د حکومت د تګلارو پر وړاندې د غبرګون لپاره پر یوې یولس نکاتی اعلامیې صلاح شول. په غونډه کې پر حکومتي پالیسیو نیوکې وشوې او پر ضد یې د احتجاج پر پیلولو هم خبرې وشوې. کارپوهان دا غونډه څنګه ارزوي؟ ملیحه امیرزاده یې ځواب راکوي.
د جون پر شپږویشتمه د حزب اختلاف د ګنګوندیزې غونډې پس په یولسو نکاتو مشتمله یوه اعلامیه مخې ته راغله. سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وایي چې اپوزیشن پر ورو رایوځای کیږي.
زما په خیال ډېر مفید کانفرنس و او دا ډېرې مودې پس پاکستان کې اپوزیشن رایوځای شوی دی او په اساسي خبرو یو کس په خپلو کې دفاع کړی دی. زما په خیال کې پاکستان کې خو سیاسي روایت دا دی کله چې داسې کانفرنس وشي نو حکومت یوازې شي او حکومت په سیاسي توګه
په غونډه کې د سینیټ چیرمن لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک فیصله تر نورو ټولو مهمه ګڼل کیږي. په نورو نکاتو کې په 25 جولای تور ورځ مانځل، د پارلمان بهر او دننه احتجاج، بجټ مستردول، عوامي رابطه مهم چلول، د پارلمان دوه نیول شوو غړو محسن داوړ او علي وزیر قومي اسمبلی ته وړاندې کول، د شمالي شمالی وزیرستان خړ کمر پېخې پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټې جوړول، د ججانو خلاف د قضیو مخالفت ترڅنګ د قبایلي ضلعو انتخاباتو لپاره د پوز تعیناتي مخالفت کول شامل دي. خبریال محمد ریاض وایي د غونډې ایجنډا پراخوه خو واضح ورته ښکار نه شوه.
خلکو توقع کولو چې دې کې به دوی د یو تاریخ اعلان وکړي، به د راتلونکي د حکومت خلاف د لانګ مارچ یا د ترنې یا د اسلام آباد ته د تلو تاریخ وي. ډېر څه واضح دغه نه ښکاري. حکمت عملی دا یو ډېر خوره وره ایجنډا دوی ورکړی ده. دغې نه علاوه دا کوم چې په نږدو ورځو کې د مولانا فضل الرحمان د اسټبلیشمنټ مخالف یو موقف هغه خپل کړی دی، دا دې د زیاتو نکاتو نه هماغه تاثر ډېر واضح طور باندې په نظر راځي.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې ده چې د سینیټ چیرمن صادق سنجانی به په آئینی او قانوني توګه د خپلې عہدې نه لرې کوي او یو رهبر کمیټې به جوړوي، کومه چې به د سینیټ نوي چیرمن لپاره متفقه امیدوار ټاکي. خبریال او شنونکي نوید حسین وایي یو خبره چې دا وخت ورته ممکنه ښکاري او د حکومت لپاره سنجیده ثابتې دي شي د سینیټ چیرمن خلاف د عدم اعتماد تحریک چلولو ده.
اوس که پاکستان پیپلز پارٹی نور حزب اختلاف گڈمنو سرا لاشور کی اگے عدم اعتماد راو لین ادا کې دې شي، نو د بجټ پیسج چې دی هغه د اختلاف بدلونه سره شور نه علاوه نور څه نشي کولی. د پارلمان کې دننه او پارلمان نه بهر احتجاج دی، هغه احتجاج به کوي هغه خو د جمهوریت. خو ما ته دا نه لګي چې دا ټولې فیصلې چې پرونو شوې هغې کې د سینیټ چیرمن خلاف طریقې عدم اعتماد موف کولو نه علاوه څه ډېر کانکریټ خبره دي.
خو د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون یا د لمس استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا به وروسته معلومیږي چې دغه غونډه څومره کامیاب وه.
یہ پہلا سٹیپ ہے پبلک میں جانے کا، اس سے پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں اپوزیشن کی.
دا ولست در رسیدو لمړی ګام دی، نو ځکه اپوزیشن ګوندونه راوځي کیږي. خو د هیواد حالات بخي چې د دې بچګټ وی او کنه، دا وخت دوه شیان تر سترګو کیږي. لمړی دا چې حکومت داسې خاص لاستراوړنی نه لري، نو ځکه د مخالفو ګوندونو او ولست زخت خبرګون را روان دی. دویم د حکومت پالیسی د چکه د ګرانې یا د بل څه په اړه پوښتنه کیږي، نو د هغې مخ بل خواته واړوي او فشار وکاروي. نو د هغې نتیجه دا ده چې اپوزیشن بل لار نه لري او راوځي کیدل غواړي چې په ګډه پر حکومت فشار واچوي
اور وہ اکٹھا ہونا چاہتی ہیں تاکہ مل کے پریشر بلڈ اپ کریں.
پٹول گندی زغونڈا کے د جمعیت علماء اسلام فی تر سنگ د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز گن، عوامی نیشنل گن، پختونخوا ملی عوامی پارٹی او قومی وطن گن مشرانو شرکت وکړ. خو جماعت اسلامی او د اختر منگل بلوچستان نیشنل پارٹی پکې ل برخه خستو ډډه وکړه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس عاشقاوان ویلي په غونډه کې د کرپشن خلاف یو خبره ونه شوه او له احتسابه د تښتېدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو لسو میاشتو پس تنقید کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړ،
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان نېشنل بک فاونډیشن او د سوات انتظامی په سیدو شریف کې د کتابونو دوه ورځنۍ میله جوړ کړي چې پرون ورته ګڼ خلک ورغلي ول. میله ته د خوندزي ماشومان هم ورغلي چې بیلابیل کتابونه یې پارزانه بیا واخیستل. شنون کې وایي دا ډول میله د لوست دود بیا ژوندۍ کولای شي. نیاز احمد خان له سوات.
د سوات سیدو شریف سپورت کمپلیکس کې جوړ کړی شوی کتاب میلې ته د سیمې زده کوونکو په شمول عام خلک هم په ډېر میره سره ورغلي. کتاب میله کې د اردو، پښتو او انګریزي ژبې کتابونه ایښودای شوي چې پکې شاعري، ادب، تحقیقي مقالې، نوي ایجادات او نور بلها موضوعاتو باندې کتابونه شامل دي. میلې ته د سکول ماشومان هم ورغلي چې پکې بازو مشال ریډیو ته ویل
زمانه کوم عارف ته از به 8 کلاس کیم ته ډېر شی بوکونه دي چې ډېر خکل خکل دي. زما ډېر بوکونه سره شوق ته از دلته کم بوکونه دي زمان رحمان بابا شاعری ډیره زیاته خوښه نو هغه بوک مې وکړه.
زمان هم حیا دی او زه پاک ایجوکیټ سکول سټوډنټ یم او زه دې خو راغلی یم بکسونو کتل ورپالله او ما دې خو زیاتر سټوري بکس وکتل، علامه اقبال بکونه مې وکتل او نور سم نور بکونه مې هم وکتل. دې کې ډېر شیخ خپلې ښکلې کہانیانې پکې لیکلې دي.
د سواد سیدو شریف عطا الله جان ایډوکیټ چې پخپله شاعر او لیکوال هم دی او لاسو کې کتابونه نیولي وایي چې د علم سرچینه کتاب دی.
زه ګورم چې کم نوی ملګری زمنګا د پی ایچ ډی یا د ایم پی ایل تھیسس لیکي نو هغه زیات داسې کوي چې کاپی پیسټ کوي، بس د انټرنیټ نه تیار شعر علی او بل ځای پیسټ کوي، سب مخکې ورستو کول کوي. دغه بنیادی دا وجه دا ده چې د کتاب لوست کم شوی دی. نو که دا قسم اکټیویټیز کیږي نو خلک به کتاب لوست طرف ته راځي او د کتاب دنیا چې دی یقیناً چې هغه ډیره لویه دنیا ده، ډیره بدله دنیا ده، ډیر داسې شیونه پاغې کې دي چې هغه په عملي ژوند کې چې څو سړی کتاب نه لوستی نو هغه د خلکو په ذهن کې نه راځي، هغه ادراک نشي کولی.
کتاب میلې پرانسته د سواد مرستیال کمشنر امیر علی شاه وکړه. دوی وایي چې دا وړمې ځل دی چې ضلعي انتظامی تر سوري لاندې کتاب لوست زیاتولو لپاره میلې تابعیا شوې ده. کتاب میلې انتظامی وایي چې دې کې د زده کوونکو سره سره عام ولس هم تر څلوېښت فیصده پورې په رعایتي نرخ کتابونه ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو، په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د همکارو او ملګرتیا د نوي باب په پرانستو سلا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی له دفترونو په خبرو بیگانه او جدا جدا بیانونو کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون د افغانستان د سولې او ثبات په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال عارف الوی او یو شمېر سیاستوالانو سره ولیدل. په جنوبي وزیرستان کې د عوامي نشوګون یو مشر تاج محمد وزیر وایي ملیشي او پولیس سرتیرو له انتخاباتي کمپین امر کړی او دوه ملګري یونیول نوموړي بیگا مشال ریډیو تو ویل انتظامیه ته د خپل لاریون په اړه درخواست ورکړو خو سرتیرو پرې نه ښودله. په دفتر په چاپه کې کسانو د نیولو پسې ماښام په ضمانت خوشي کړل خو پولیس وایي په انتخاباتي دفتر یې چاپه نه ده وهلې، بلکې دوه کسان یې په بازار کې د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې په خلاف ورزي نیولي. د پولیو یو ګزار ناروغۍ ضد کمپین لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بنتا وایي چې د خیبر پښتونخوا په بنو، تورغر او شمالي وزیرستان کې د پولیو 95 پېښې ریکارډ شوې دي. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په ویډیوی پیغام کې ویل چې د پولیو خلاف د منفی پروپاګانډي له وجه میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن په احتجاج کې د راتلونکي مالی کال بجټ منظور کړ. پرون د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر په مشرۍ غونډه کې حکومت د نوي مالی کال لپاره د 1,410,000,000,000 روپو بجټ منظور کړ چې هیڅ په اختلاف په اکثریت سره رد کړ. په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو عمومي قومندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. دا خبره جنرال سکاٹ ملر پرون ماښام د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د مشال ریډیو ته پوښتنې په جواب کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه پر مهال ملاقات کړي. دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې دواړو مشرانو په دواړو اخیزو نړیوالو موضوعګانو د اختلافاتو په موجودګۍ کې ملاقات کړي. او د کرکټ نړیوالې شورا د نظم و ضبط سرغړونو په تور افغان بالر آفتاب عالم د کرکټ نړیوال جام له سیالو بهر کړی دی.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورې د ملیحا میزاده ویاند و ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان لنننی ورځپاڼو درو ورځپاڼو څخه ادارې راخستې دي او مهمې برخې پښتو کړې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د اپوزیشن په ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومتي پالیسیانو پر ضد د پارلمان دننه او بهر د احتجاج فیصلې له وجې که یو خوا سیاسي درجه حرارت به زیاتېږي نور سره ملک ته راپېخ معاشي بحران نور هم زیاتېدای شي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې ګرانی او بیروزګاری د وړاندې څخه زیاته ده. حکومت د ګیس نرخونو سره سره د بجلی په نرخونو کې هم د اضافه فیصله کړې ده. بلخوا د ډالر په نرخ کې په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا اووه روپۍ اضافه وشوه، د کم له وجې چې به په ملک کې په نئی کې نور هم اضافه کیږي. ورسمان علی کی د نړۍ په تاریخ کې داسې مثال نشي وړاندې کېدی چې یو ملک په سیاسي توګه د مستحکم کېدو نه په غیر معاشي او اقتصادي ترقی کړی وي. حکومت له پکار دي چې اپوزیشن سره په ګډه د ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره کوششونه وکړي. دا نور ورسمان هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسمان علی کی په ګڼګوندیزه غونډه کې د یو شمیر ګوندونو مشران رايوزي شول او هغه فیصله بیا وکړي په کوم چې دوی د وړاندې څخه اتفاق کړي وو. د ګڼګوندیزه غونډه نه وړاندې د اپوزیشن غړي دوه ځله سره یو ځای کې ناستلی وو. یو وار د بلاول بوټو په بلنه دوی ټول پروژه کې راغونډ شوي وو، او دویم ځل مریم نواز او بلاول بوټو په لاهور کې سره لیدلی وو، او هر ځل دوی د حکومت پر ضد تحریک چلولو، اولس ته ګرانۍ له وجې راپېښو مشکلاتو او بجټ پاس کېدو ته نه پرېښودو په شمول په ځینې نورو موضوعاتو خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د غونډو نه خو داسې ښکاري چې اپوزیشن د احتساب په عمل اندېښنې لري، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي، او د اپوزیشن نورو غړو پر ضد هم مقدمې روانې دي. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن که د خپلو ګټو په ځای اولس ته راپېښو ستونزو لپاره رایوځې شي، نو امکان دی چې د اولس په ستونزو کې به تر څه حده کموالی راشي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان سپیشل پولیس فورس د مستقل کولو اعلان کړی، کم چې د اطمینان وړ فیصله ده. ورځپاڼه لیکي د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې عارضي او یا کنټریکټ ملازمین یو خو په اطمینان سره ډیوټي نه کوي، او بله دا چې څه وخت نوکری کول وروسته ورته بله پخه نوکری نه پیدا کیږي، ځکه چې عمرونه یې زیات شوي وي. ورځپاڼه لیکي دا وخت د صوبې په یو شمېر پوهنتونونو کې په سوونو استادان په کنټریکټ ملازمت کوي، او ځینې خو خپلې وظیفې مستقل کولو لپاره عدالت ته هم تللي دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې سپیشل پولیس فورس په شان په صوبه کې په کنټریکټ موجود ټول ملازمین دې مستقل کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له ایران سره د امریکا جنجال یوازې تر منځني ختیځ او خلیج محدود نشي پاتې کېدی، بلکې نور هیوادونه به هم اغیزمن کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو اونیو کې لا ترنګلې شوې دي. هلته بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته کتنه کړې، او وایي د دې سیالیو خورا زړه راښکونکې شیبه د افغان لوبډلې زړوره لوبه ده. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز لیکي د عمان خلیج نه یوازې ایران او عمان بیلوي، بلکې پاکستان او عمان هم له یو بله جلا کوي. د پاکستان په سویل لویدیځه برخه کې له ایراني پولې سره نږدې چین یو پرمختللی بندر جوړ کړی، او بیجنګ هیله لري چې دغه گوادر بندر به وروسته د سړکونو، ریل او نلیکو له لارې د چین له لویدیځ سره نښلوي، او له دې وروسته به چین وکولای شي چې تر هرمز تنګې پورې ټرافیک وڅاري. د ورځپاڼې په خبره په بله معنی، چین شاوخوا په منځني ختیځ کې داخل دی، ځکه دا هیواد پلان لري چې له ایراني پولې سره نږدې سمندري اډه جوړ کړي، ځکه د عمان خلیج اوس نه یوازې د تیلو وړلو لاره ده، بلکې د چین په کړۍ او لاره پروژه کې منځنۍ ختیځ، د هند نیمه وچه او ختیځ آسیا هم سره نښلوي. ورځپاڼه پر مخ لیکي له ایران سره د امریکا جګړه به ایران د چین لاسونو ته نور ورټیل وهي، چې دمګړۍ د ایران د توانۍ د تجارت درېیمه برخه حساب پر کیږي. که چیرې امریکا پر ایران بندیزونه ولګوي، نو د چین او ایران تجارت به شنډ کړي، نو د امریکا او چین تجارتي جنجالونو ته په کتو به ایران او چین د همکارۍ یوه نوې لاره پیدا کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په انګلستان کې روان د کرکټ د نړیوال جام لمسوونکې شیبه دا نه ده چې په دې کې د امریکا د ښځو لوبډله برخه اخلي، او نه هم دا ده چې دا جام یو څرګند ګټونکی لري، بلکې د دې سیالیو په زړه پورې نقطه د افغان لوبډلې بیډاره لوبه ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډېریو نورو لوبو په څیر پر کرکټ هم بندیز لګېدلی و، چې بیا وروسته په 2000 کال کې پر دې هیواد د امریکا د برید یو کال وړاندې پورته کړل سو. په هیواد کې په قامي کچه د دې لوبې کول ډېر ګران کار و، خو دې لوبې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې پرمختګ وکړ. د افغانستان د اوسنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر اوسني لوبغاړي اوس هم له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو د کیمپونو روزل شوي لوبغاړي دي. خو کرکټ اوس په افغانستان کې تر ټولو مشهوره لوبه ده، او افغانستان د نړۍ د 14 لوبډلو له منځه وتوانېدی چې په لومړیو لسو کې مقام خپل کړي او نړیوال جام ته لاره ومومي. که څه هم اوس مهال د روزونکو او انتخابونکو ترمنځ پر جنجالونو سربیره دا لوبډله ځینې نورې ستونزې هم لري، خو د یو اوږدمهاله او محکم سپورت لپاره لا اوس هم دا هیواد د پیل په ورځو کې دی.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا خورا زیاته شوې، امریکا وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران ضد یو موټی کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پرون په برسلز کې د ناټو ټلوالي لغړو وغوښتل چې د ایران اقدامات په ښکاره وغندي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناټو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګی د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکو پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پینټاګون د مشر په توګه د ناتو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناتو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناتو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه می وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او لمک سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیرونی د پنځشنبه په ورځو منل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې وشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر و، خو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیرونی پر ایران د برید د پلان مخه په ورستۍ او شیبو کې ونیول. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنز پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ ساحوې نتیجه خای جګړه وی. رويټرز خبري اژانس د ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکوي چې د ناتو اروپای غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنز د کړکیچ اوریدل غوړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي. اس پر وویل واشنگټن جګړه نه غوړي او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غوړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونی غونډه کې د ناتو اکثر متحدانو د اس پر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناتو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناتو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز، او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د بی پولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ او خبرداري غندنه کړې. د سازمان پر افغان او امریکایي چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی ټول اړین اقدامات وکړي. دا تر هغه وروسته ده چې طالبانو روانه اونۍ د افغانستان رسنیو ته ګواښ وکړ چې که پر ضد یې حکومتي او پوځي سوداګریز اعلانونه ونه درول نو په نخبه یې کړي. بوریوال کاکړ د بی پولی خبریالانو سازمان د بیان له لنډیز سره.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا خبریالانو ته د سوي ګواښ غندنه کړې ده. یاد سازمان د وسلوالو طالبانو د ډکو ته د غبرګون د جون پر 16 پر خپل ویبپاڼه په خبر کړي یو بیان کې شوډلې ده. سازمان پر افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره پر کارکونکو امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د یاد سازمان مشر رضا معینی ویلي چې د خبريالانو په ګډون پر عام ولس بریدونه کول په جنگي جرمونو کې راځي. نوموړي ویلي چې دوی له طالبانو سره د خبرو په پروسه کې پر شریکو ټولو هیوادونو ژغ کوي چې له طالبانو د یو داسې بیان غوښتنه وکړي چې نړیوالو قوانینو ته پکې د درناوي هوډ څرګند شوی وي. رضا موینی په عین وخت کې د افغانستان پر حکومت هم ژغ کړی دی چې میډیا دې د پروپاګندې لپاره نه کاروي او د هغوی تحفظ دې باور کړي. د د پوینا د میډیا لپاره د داسې فضا جوړول ضروری دي چې هغوی پکې په آزاد او خپلواک توګه کار وکړي سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د جون پر 15 له طالبانو غوښتنه کړې و چې افغان خبريالانو ته د ګواښونه نه کوي. جانباز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د خبریالانو او عام خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امنیت راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې فعالې رسنۍ د هیواد د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. جانباز زیاته کړې چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی. دا لا غوسه ده چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداري ورکړي چې د دوی پر ضد دي حکومتي اعلانونه نه خبروي. د افغانستان په دې حکومتي اعلانونو کې له خلکو غوښتنه کیږي چې کڅوک د طالبانو مشکوک فعالیت وویني نو چارواکو ته دي خبر ورکړي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر استیمانه
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هرونه د جمعه او نهه پورز
فرانس پریس اژانس پر موبایل د خپلو انزورونو اخیستو یعنی سلفیانو لوجه د خلکو ژوندونو پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي دا ډول پیښې د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې په هند کې شوې دي. لیکنه زیاتوي د سلفی اخیستو پر وخت په امریکا، روسیا او پاکستان کې هم خلک وژل شوي. هارون باچا د لیکنې مهمه برخه وروي.
د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي په تیره یو لسیزه کې د سلفیانو جوړول یا پر خپل موبایل ټلیفون ځان ته عکس اخیستل په ټوله نړۍ کې دود شوی دی. خو د همدې کار له وجې د مړو شو کسانو شمیر د شارک مایانو په حملو کې له مړو شو هغو 15 چنده سیوا شوی. د لیکنې تر مخه د نو موبایل ټلیفونونو او همداراز د سلفی سټیکونو له راتګ سره خلک هڅیږي چې د زیاتو جاذبو سلفیانو جوړولو لپاره ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. له همدې کبله د هر کال په تیرېدو د سلفی جوړولو پر وخت د مرګ ژوبلې په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د 2001 زیږدیز کال د اکتوبر تر 2001 زیږدیز کال د نومبر میاشتې پورې موده کې په ټوله نړۍ کې د سلفی له لاسه د مړو شو کسانو شمیر 295 ښودل شوی. د یوې هندۍ مجلې تر مخه چې د کورنۍ روغتیا په څیر موضوعاتو لیکنې خپروي په هم یاده موده کې د شارک مایانو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ښځې ډېرې سلفیانې جوړوي د سلفی له وجې د وژل شو کسانو درېمه برخه یې ځوانان دي. دا ځکه چې دوی پر ځان خطر اخیستو ته زیات مایل وي. په هند کې چې آبادی شاوخوا 1.3 اربه ده او 800 میلیونه موبایل ټلیفونونه پکې کارول کیږي د سلفی جوړولو پر وخت خلکو د مړینې کچا تر بل هر هیواد زیاته ده. په هند کې تر دې دمه د سلفی له لاسه د وژنو 159 پیښې ثبت شوي دي. دا کسان یا خو د اورګاډي پر پټلیو د سلفی جوړولو پر وخت هم د اورګاډي لاندې راغلي او یا بیا هغه مهال چې کښتۍ ور باندې اوختې او دوی سلفیان جوړولې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هند کې دا موضوع دومره جدي شوی چې د ممبای ښاروالۍ په 1400 سیمو کې پر سلفیانو جوړولو بندیز لګولی دی. لیکنه کاږي د سلفی له وجې د خلکو د وژنې پیښې په امریکا، روسیا او پاکستان کې هم مخې ته راغلي دي. لیکنه زیاتوي د نړۍ په هغو سیمو کې چې د سیلګرۍ لپاره زیاتې مشهورې دي د سیلانیانو سلفیانې د ځایي اوسیدونکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنې غوړو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیسي او اوږدمهاله قراردادونه دې هم نه ورکوي. دوی پرون په غونډه کې وویل چې که د ځمکو غصب مخنیوي ونشي نو د ښاري پرمختیا هیڅ ډول پلان جوړونه ګټه نه لري. حکومتي چارواکي وایي د ښاري پرمختیا پر ستراتیژیک پلان کار پیل کړی. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خار ته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازنې پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري که چیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان مشال راډیو ته وویل
د دې ښار د توسعې دپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په هغو کې نه تطبیقیږي. د دې پوره باید مینځکه موږ ولرو. که د دې مینځکې شتون امکان ونه لري، ښار توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د مینځکې تر غصب لوند رغولیدی یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وای خار د اتیا کال مخ کې نقشې مخې جوړ شوی چې پراختیا ته ارتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغددونه کیږي. دا څه فکر کوم په خپل ذات دی غصب موږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو، موږ دی مکتبو دی پورا ځمکه نه لرو. نو کچیر یو لاس پنځل شل کوله نور ووزی خوست کی بو بالکل دی دولتی تعمیراتو دی پوره بو زوی نوی وسم نشته.
په خوست کی د دولتی زمکو د غصه پاړه مدني ټولنو هم تل درسنیو او ټولنیز میډیا لاره غوچت کړای او دا مسله څوار رسمیاشت مخ کی کله چې ولسمشر غنی خوست راغلی وو هغه سره هم شریکه کړی و. لیکوال او ژورنالیست زید شاه انګاروی
څوک دې قانون دې لار ورته برابروي هم د پلان خارج یو کار پکې کیږي غصب دی که په زوري نشي هم غصب دی. دا د ولسمشر حکم دی، دا ولسمشر بیا هم خبرېږي. ګورئ تاسو لکه خبر موږ خبرو موږ نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی وو په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاکار داود شاه مکینزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لوري ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوی مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزی موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په کوارت پونتون کې پر انټرنیټ د خځو د پیاوړتیا په اړه غونډه شوې چې پکې زده کوونکو خبریالانو او فعالانو ګډون وکړ. د جون شپږشتمې په غونډه کې پر دې بحث وشو چې خځې څنګه د انټرنیټي شبکو له کارولو سره کولای شي چې له قوانینو ځان خبر کړي او د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره حکومت ته درخواستونه وکړي. ممتاز بنګخ رپورټ لري.
په سیمینار کې د پوهنتون غړو، زده کوونکو، جرنالستانو او ټولنیز کارمندانو ګډون وکړ. په دې مهال د پروژې پوهاوی او مشغولتیا څانګې مشر عبدالرحمن وویل چې د پروژې ویبپاڼې د لارې زنانه کولی شي خپلې ستونزې هوارولو لپاره متعلقه ادارو ته ځان ورسوي. د مشار ریډیو ته وویل چې د یادې پروژې مقصد د ښځو پرمختګ او ډیجیټل نړۍ ته د دوی لاسرسي لپاره هلې ځلې کول دي.
څنګه چې نړیوال مقاصد دي چې ټول دنیا ملکونه چې کوم دي هغه په دې باندې شامل دي چې هغې ته ویل شي سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز، په هغې کې چې کوم هغه پنځم جز دی هغه کې دا خبره شوې ده چې د زنانو او د جینکو د پرمختګ د پاره چې کوم دی هلې ځلې کول اوس په دې هلو ځلو کې پغې کې یو بل جز به ادا دی کومه پنځم نمبر کې چې ټیکنالوژي یا چې څومره د ډیجیټل دنیا ده د دې په تر باندې د کوششونه کول چې کوم دی چې دا نتورک یا دا پلیټ فارم استعمالول د زنانو او د جینکو د پرمختګ د پاره
د کوارد په هنتون جرنالیزم څنګه اسسټنٹ پروفیسر پریس خان مشار ریډیو ته وویل چې خزی او جینکی کول شي چې هغوی په خپل ستونزو د یادې پروژې په ویبپاڼه بحث وکړي
کدی ته څه مسایل راځي دی کم چینل ایکسس کوي شي چرته تلی شي خپل شکایت چرته درج کوي شي نو دین پس دی دا کولی شي چې دوره آگاهی ورته ملاو شي که سبا له د طلاق رائټس وي یا پراپرټی کې خپل سغواړي یا په بل سکے چې کم ځای کې یا هراسمنٹ مسله ورته کیږي نو دی کم کم زیته تلی شي او بل طرف ته قانون داسې دی چې ډېر سپورټیو نه دی نو دی خپل رائے په ذریعے باندې هغه قانون هم بدلوي شي
جرنالیسټ اسمالی هم په سیمینار کې شریک و نو موري مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د زنانه حقوقو لپاره په کاغذونو کې قوانين شته خو دا قوانين په حقيقي توګه عملي نه دي
دغه لوس چې کوم دي دغه قانون سازي چې کله په ګراوند باندې راشي او زمونږ زنانه د هغې نه خبر کړي شي بلکې خبر نه کړي شي بلکې چې زنانه د خپل حق لپاره کوي او پولیس سټېشن ته ځي یا یو عدالت ته هغه چې رجوع کوي چې هغه ته الته کې انصاف ملاويږي یو عام زنانه ته پته نشته چې د دې لپاره څه قانون سازي شوی زمما دي مسلې لپاره
بلخو په سیمینار کې شریک شوی ټولنیس کارمندان وویل چې د دې پروجیکټ لارې خزي خپل حق لپاره په غوړه توګه غږ پورته کول شي باید دارنګ سیمینارونه په کلیوالو سیمو کې جوړ کړي شي چې د تعلیم او د نورو اسانتیاو نه به برخې زنانه ترې ګټه پورته کړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوارت
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د خبری غړی په پای کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه یو رپورت لرو نن سریلانکا او جنوبی افریقا یو بل ته مخامخیږي او سبا به پاکستان او افغانستان له یو بل سره لوبه کوي پرون هندۍ لوبډلې ویسټ انډیز ته په 125 منډو ماته ورکړه د نړیوال جام سیالۍ د می پر 13 پیل شوې چې د جولای تر 14 به دوام ولري خو پښتنه ده چې اوس به نیمه پایلو ته کوم هیوادونه لار مومي ځواب یې د اسرار العالم مومند پر رپورت کې
د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لسو لوبډلو کې تر دې دمه استرالیا یوازینی لوبډله ده چې سیم فائنل ته په وتو کې بریالي شوې د هندستان نیوزیلند پاکستان بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې په سیم فائنل کې د خپل ځای جوړولو لپاره هڅه کوي د پوینټونو په میز استرالیا له 12 پوینټونو سره په لومبي نیوزیلند له 11 پوینټونو سره په دویم هندستان په دریم او انګلستان له 8 پوینټونو سره په څلورم نمبر دی د پاکستان او بنگلاديش وو پوینټونه دي خو درنځونو د خ اوسط یا رن ریټ لوجه بنگلاديش په 15 او پاکستان په شپږم نمبر دی او د سریلانکا لوبډله د شپږو پوینټونو سره په اووم نمبر ده د پاکستان قومي کرکټ لوبډلې په خوانه لوبغاړي کبیر خان وای سیمی فائنل ته د پاکستان وصل ډیر ګران دی د په خبره ځکه چې پاکستان ته به خپل پاتې دوه میچونه ګټل وي او ورسره به انګلستان او سریلانکا هم یو یو میچ کې له مات سره مخ کیږي چې دا رنګ پوینټونه یې له پاکستانه زیات نشي کبیر خان پرون مشال ډو ته ویل چې پاکستان په خپل لومبوي میچونو کې د سینیئر لوبغاړو له وجې نه بي لوبغاړي ونه لوبول نو ځکه دا وخت له مشکل سره مخ دی
چې ملک خراب فارم او حارس ویل غونډه کې بیټسمن بار کې نه و بیا د شانچا افریدی غونډه کې بالر بار کې نه و پس پس سره ماشینو کې په پرفورمنس باندې یو نوی الکتر کانفرنس ورکول پکارو هغه په وکټ باندې د وکټ باندې خپل بولینګ کول شو نو اوس چې بیا هغه ډیسیژن زغ لګ لیټ کو لک کافی لیټ دی لک د سرکار چې او په سره تیری شي دي او کرکټ کې سپدن لګی دا خو سچ به لګی نه موږ چې کله پاکستان چې کله په 92 کې ورلد کپ ګټلو نو هغه کې فیورټ نو دا به ګټي او ویلی او هغه نه ګټي او موږ ته نه ګټو د سیو سیستم او الله تعالی هغه کې ولې لار جوړه کړه نو کرکټ کې سوکسیدین نشي په ظاهرن خو ډیر کم چانس ښکاري خو کرکٹ دے نو ٹیم نے میچ نے بیل شروع کے پاکستان خپل ټول میچ نو گٹی نو چانس وبیا جوړی گی
کبیر خان وای پاکستانی لوبډل چې دا وخت په فارم کې دا کېدی شي چې خپل پاتې دوه میچونه چې د افغانستان او بنگلاديش خلاف تی وګټي خو ردی باوجود به سیم فائنل ته د پاکستان وتل د انګلستان بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو په ګټه او بیلاتوي که انګلستان لوبډله د هند او نیوزیلند خلاف خپل پاتې دوه میچونه ګټي نو له 12 پوینټونو سره به سیم فائنل ته بریالي شي خو که چیرې یو میچ بیلی نو بیا به یې د هندوستان نیوزیلند پاکستان بنگلاديش او سریلانکا په میچونو انحصار وي بلخوا نیوزیلند چې دا وخت یوولس پوینټونه لري سیم فائنل ته د وتلو لپاره ورته یوازې یو میچ ګټل دي خو که دا لوبډله د آسټرالیا او انګلینډ خلاف په دواړو میچونو کې له ماتې سره مخ کیږي نو بیا به دا هم د انګلستان هندوستان پاکستان سریلانکا او بنگلاديش په ګټه او ماتې تکیه کوي او که بنگلاديشي لوبډله سیم فائنل ته تلل غواړي نو د پاکستان او هندوستان خلاف به خپل دواړه میچونه ګټي همدارا سریلانکا به هله سیم فائنل ته وځي چې د جنوبي افریقا ویسټ انډیز او هندوستان خلاف خپل درې واړه میچونه وګټي انګلستان خپل پاتې دوه او سریلانکا درې واړه میچونه ګټي نو د دواړو لوبډلو به بیا دولس دولس پوینټونه شي او سیم فائنل ته تګ به یې بیا د رنځونو په اوسط وي همداراز که ویسټ انډیز خپل پاتې درې واړه میچونه وګټي نو پوینټونه به یې نه شي نو بیا هم نیغ په نیغه سیم فائنل ته نشي تللی بلخوا جنوبی افریقا تر دې دمه یو میچ ګټلې او افغانستان یو میچ هم نه دی ګټلې نو کدوان لوبډلې خپل پاتې میچونه هم وګټي نو سیم فائنل ته نشي تللی
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دیش پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز